Adiós.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله نوري اس نوري مودا لومړنۍ نن ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د غوي یا سور د میاشتې 1409 مله چې 2013 میلادي کال د می له درې می سره برابر ده. دغه راز نن ورځ د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او په کابل کې هم د وژل شو خبر اعلان عمومي فاتحه اخیستل کیږي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شي. په ایران کې یوې زلزلې له امله لږ تر لږه شپږ اویا تنه ټرمپیان شوي دي. د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې د انتخاباتو د کمیسیون په مرکزي دفتر د ځانمرګي برید په نتیجه کې ویل کېږي 14 تنه وژل شوي. کل شوی چې نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شي. په دې مناسبت به په هر کې جوړ شوې غونډې ته افغان ولسمشر وینا وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سلواغي په شپږویشتمه د برېښنایي تذکرو لپاره د اسنادو د فورمو چارې بشپړې کړې، خو تذکره یې نه ده اخیستې. د دې تذکرو پر سر د ارګا او اجرایه ریاست اختلافات او اجرایه ریاست د سلواغي په میاشت کې ویلي وو چې دغه موضوع دې په دولتي کچه د یوه بحث له لارې هواره شي، بیا دې د تذکرو د ویش چارې پیل شي. په غور کې یو ملاد ماین د خښولو په مهال وژل شو. د غور دی ولیویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
یک ملا امام مسجد یکی از محلات
د فیروزکو مربوط سیمه د جماعت ملا چې غوښتلې د فیروزکو ښار د لومړي سړک په اوږدو کې ماین کیږ د ماینې چاودلی او پخپله وژل شوی دی. د خطیبي په وینا په دې پیښه کې چې پرون رامنځته شو بل چا ته زیان نه دی اوښتی او د قضیې په ارتباط څوک نه دی نیول شوی. اروزګان سیمه چارواکي په دغه ولایت کې د طالبانو د مهمو قمندانانو په ګډون د شاوخوا 250 طالبانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته پرون وویل د نصرت په نوم پوځي عملیات له تېرو 15 ورځو راهیسې په خاص اروزګان او چوري ولسوالیو او همداراز مرکز اترین کوټ کې روان دي.
جامان کې ماسیو وکړو د 250 نفر څخه زیات دوی ته مرجو بلا وختي ده. په دا نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري، افغان سرتیري هم په دغه 15 ورځو کې جامان د پولیسو او امنیتي ملي د لسو څخه زیات نه دي او لس نفر زخمیان له حمله لرو.
له افغان ځواکونو سره په دې عملیاتو کې د حواله لارې بهرني ځواکونه مرسته کوي. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د هرات چارواکي په تېرو 24 ساعتونو کې په هرات ولایت کې په ترافیکي او نورو پیښو کې د شاوخوا 50 تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد تېر ماښام ازادي راډیو ته د دغو پیښو په اړه وویل.
متاسفانه ما
لااقل در طول 12 ساعت گذشته دست کم لبدا مرغ پتیرو 12 ساعتونو که هرات لکتر لگر دیشتن و سیدون که چه دوی خزشل نارینا و اته ما شمان دی ترافیک پیخو که تپیان شوی هم دارست. په یو شمیر جنایی پیخو که هم ولستن نور تپیان شوی دی. د ښاغلي فرهاد په وینا د یو ټپي روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ نه دی او ټول تر درملنې لاندې دي. له دې مخکې هم په هرات کې په ټرافیکي او نورو پیښو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي، خو دا په تېرو 24 ساعتونو کې د خلکو د ټپي کېدو لوړه شمېره ده. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په جنوب کې په یو زلزله کې چې قدرت 15.3 ثبت شوی الکتر لګه شپږ اویا تنه ټپیان شوي. دغه زلزلې چې پرون شوې د سیسخت په ښارګوټي کې یو شمېر ودانۍ نړولي او د برېښنا مزي یې پرې کړي دي. دغه زلزلې خلک ډېر بیرولي وو او د زلزلې له امله خلک واټونو ته راوتلي وو. د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې د انتخاباتو د کمیسیون په مرکزي دفتر ځانمرګي برید شوی چې لږ تر لږه 14 تنه یې وژلي دي. د لیبیا روغتیا وزارت وایي ځانوژونکي پرون د انتخاباتو د مرکزي دفتر دننه چاودنه وکړه، بیا برید کوونکو ډزې پیل کړې. داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. د اسرائیل صدر اعظم د جاپان صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري وکړه. په بیت المقدس کې پرون بنیامین نتنیاهو د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ته د هغو اسنادو په اړه لنډ معلومات ورکړل چې اسرائیل وایي د دوی استخباراتو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ترلاسه کړي دي. اسرائیل ادعا کوي چې دا اسناد دا ثابتوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي. تهران د اسرائیل دا ادارت کړې ده او ویلي دي چې د 2015 کال د اټومي تړون پریکړو ته ژمنده. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د حاکم جمهوری پال ګوند د پریکړې محتاطانه هرکلی وکړ چې پارلمان د می په اتمه نوی صدر اعظم غوره کړي. نیکول پاشینیان پرون په پلازمینې روان کې مظاهره کوونکو ته وویل نن د جمهوری پال ګوند پارلمان څنګ غونډه وکړه. زه نه غواړم چې تفصیل ته مخه کړم، خو دوی پریکړه وکړه چې د ولسی کاندید ملاتړ وکړي. پاشینیان زیاته کړه چې پر دې پریکړه به د واکمن ګوند له چارواکو سره خبرې وکړي. پاشینیان له خپلو ملاتړو غوښتي دي چې نن مظاهره هم ونه کړي. د واکمن ګوند له ژمنې سره سم که چېرته په پارلمان کې چا درېیمه برخه رایه خپلې کړي، هغه به صدر اعظم شي. واکمن ګوند وار له مخه ویلي دي چې صدارت ته به خپل کاندید ونه دروي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 ته اورېدلای شئ. نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او په کابل کې د وژل شو خبریالانو عمومي فاتحه اخیستل کیږي. پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې له برید سره په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کورنیو او نړیوالو د بیان د آزادۍ د بیان د آزادۍ مدافع ټولنو خپل غږ اوچت کړی دی.
توقعی از جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص نهادهای بین‌المللی حقوق بشر.
د آزادو رسنیو مدافع ټولنو دغه راز پر حکومتي چارواکو هم انتقاد کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یوازې ژمنې کړي او په عمل کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي.
په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان لږ نه په اسلام مستفید شوي، په وضع کې بدلون راغلی، موږ دغسې څه نه دي لیدلي.
د امریکا دفاع وزیر یو وار بیا وویل چې هیواد به د افغانانو او افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ارمنستان جمهوری پال حاکم ګوند پریکړه وکړه چې پارلمان د نوی صدر اعظم وټاکي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونې پاتې برخه بیا هم نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه ښار کې ټاکل شوې ده د دوشنبې د ورځې په مهال د وژل شوو خبریالانو عمومي فاتحه واخیستل شي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې 14 د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون د 9 خبریالانو ژوند واخیست. دغه راز یو بل خبریال د بی بی سي خبریال هم په خوست کې په یوې وسلوال حمله کې وژل شو. احمد شبرو په دې اړه نور جزئیات.
نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. دې سازمان په خپرې کړې اعلامیې کې په افغانستان کې د دوشنبې د ورځې پر خونړیو پیښو خواشیني څرګنده کړې ده. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دوو ځانوژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی په ګډون 9 خبریالان ووژل شول او تر 50 ډیر کسان په دې چاودنو کې ټپیان شول. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه او څو ورځې مخکې تر دې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند د نامعلومو وسلوالو د ډزو له امله ووژل شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د خبریالانو مربوط جنایي پیښې تعقیب کړي. جنګي لوری باید پوه شي چې خبریالان بې طرفه دي او رسنۍ باید د ژورنالیستانو د حفاظت لپاره تدابیر زیات کړي. شاغلی سمندر زیاته کړه چې په دې برخو کې باید نړیوال هم مرسته وکړي. نړیوال ټولنې دا هیله لرو چې فشار راوړي، په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا، د بشري حقونو نړیوالې مؤسسې، خصوصا د رسنیو د ازادیو سازمانونه چې هم له رسنیو سره مرسته وکړي او فشار پرې راولي، او هم پر حکومت فشار راولي چې عملي میکانیزمونه جوړ کړي. همداراز پر هغو ډلو ټپلو چې په دې شخړو کې داخل دي فشار راولي چې خبریالان د ملکیانو په توګه ومني او حتی په شخړو کې د هغوی حفاظت وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې د جنوب آسیا لپاره د دې سازمان د مرستیال مشر عمر وړایچ په وینا راغلی دي چې د افغانستان خبریالان د نړۍ له زړورو خبریالانو څخه دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې د تیر کال د میله میاشتې د روان کال د اپریل تر اخیره په جنوبي آسیا کې 33 خبریالان وژل شوي دي چې 22 یې په افغانستان کې دي. ټاکل شوی دی چې په کابل کې نن ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د هغو رسنیو له لوري چې په تیرو څو ورځو کې خبریالان وشل شوي دي عمومي فاتحه واخیستل شي.
د تیرې دوشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې وروسته افغان چارواکو په کراتو کراتو بیا ژمنې وکړې چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره به یو لړ اقدامات وکړي. افغان چارواکو په افغانستان کې د بیان ازادي، د حکومت او د افغانستان د خلکو د تیرو 14 کلونو یوه مهمه لاسته راوړنه بولي، خو د حکومت چارواکو د ژمنو په غبرګون کې د رسنیو یو شمېر بیا وایي چې دوی په عمل کې هیڅ داسې څه نه دي لیدلي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره دي شوي وي. د پژواک خبري آژانس رئیس دانش کډوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د وضعیت د بدلېدو او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ډېرې حل لارې او میکانیزمونه شته چې که حکومت عملي کړي وضعیت بدلېدای شي. پرون د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. په دې اړه زموږ همکار یوسف خانزادران له ښاغلي کډوخیل سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې دا ژمنې څه هیله مندي رامنځته کولی شي.
تر کومه حده چې موږ د خپلو چارواکو شعارونو او ژمنو ته ګورو، په تیرو نه یوازې په دې وروستیو دریو کلونو کې بلکې په تیرو 14 کلونو کې هغه ثابته کړې چې د دوی ټولې ویناوې، ژمنې او وعدې له خلکو سره هغه یوازې د هغه ژمنو په کچا پاتې شوي. په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان لغې نه په اسلام مستفید شوي، په وضع کې بدلون راغلی. موږ دغسې څه نه دي لیدلي. خدای دې وکړي چې د حکومت دغه لوړپوړو چارواکو چې په دې وروستیو کې کومه خبرې کړې دوی رښتیا هم ځینې داسې جدي او په اصطلاح شمیرل سوی قدمونه اخیستي یا واخلي چې هغه یوازې په کاغذ کې پاتې نه شي بلکې هغه په عمل کې موږ هغه بدلون وګورو.
نو ستاسو په باور کډوخیل سب دوی څه کولی شي یا څه حل لارې ممکنه دي د دغه وضعیت د بدلیدو لپاره؟
کومه هدف سي زه معلومات لرم هغه د دې چې دوی هغه کومه د خوندیتوب کوم کمیټه سي 2-3 کال یا 2 کال مخکې جوړ شوی و. دی وی لپاره دوی طرز عمل درلود، کمیټه یې جوړ کړه، هغه میکانیزم یې جوړ کړ. خو دا میکانیزم چې تطبیقیږي، په تطبیق کې موږ راست ته ونه لیدل. یا په دې وروستیو کې چې حکومت غواړي د رسنیو برخو نه چې هلته چاودنه رامنځته شوي دی هغوی د پوښښ لپاره یو لارښود جوړ کړي. کچېره دغه لارښود دوی رښتیا هم وکولای شي د ژورنالیستانو سره په مشورې جوړ کړي او بیا دوی د خپلو امنیتي ځواکونو ته عامه پوهاوی لوړ کړي، د دې لپاره بیا روزنه ورکړي او بیا هغه په عمل کې هغه تطبیق کړي. تر یو حده پورې کېدای شي موږ تاسې د داسې پیښو شاهدان ونه اوسو چې په هغه کې په یوه ورځ موږ نه ژورنالیستان لاس ورکو او
په همدغه شمیر کې ټپیان لرو. نو زما وړاندیز دا ده چې که دوی دغه ډول یو لارښود لري جوړوي، هغه باید هغه ته عملي بڼه په داسې شکل ورکړي چې دوی خپلو هغه امنیتي ځواکونو ته د هغې روزنه ورکړي، عامه پوهاوی د هغې په اړه رامنځته کړي او دا بیا پې تطبیق کړي. ځکه چې په آر کې یا د سپیدار په ماڼۍ کې خو خبرې ډېرې ښې کېږي، خو هغه سیستم باید دوی رامنځته کړي چې خدا بیا په د چاودنې په ځای کې دوی له رسنۍ سره، له ژورنالیستانو سره څه ډول برخورد کوي، هغوی ته څه امکانات برابروي.
د پښواک خبري اژانس رئیس دانش کډوخیلو چې د حکومت د اقداماتو په باب چې د رسنیو او د خبري لاندې خوندیتوب لپاره څه کړي دي په دې اړه نظر سره شریکاو، ښاغلی کډوخیل انتقاد کوي چې چارواکي په دې برخه کې ډېرې ژمنې کوي خو په عمل کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. دغه راز پرون په ولسي جرګه کې هم په دې اړه بحث وشو. ولسي جرګې حکومت د خلکو په تېره بیا د خبري لاندې د امنیت په تامینولو کې پاتې وبالا او ټینګار وکړ چې په دې اړه باید نیمګړتیاو ته ځواب ورکړل شي. ولسي جرګې پرون پریکړه وکړه چې د راتلونکي شنبې په ورځ د امنیتي مسؤلین وروغوښتل شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا دفاع وزیر تازه څرګندونو ته کتلي چې وایي د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف د افغانستان په جګړه کې پر خپلې ژمنې ټینګ دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په وینا هیواد به د افغانانو او افغان حکومت تر څنګ ولاړ وي او د ناټو ماموریت په دغو هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان د مذاکراتو میز ته کښینی. ماتیس د دوشنبه د ورځې غبرګو حملو ته په اشاره وویل چې سږ کال به په افغانستان کې جګړه شدیده وي. د واشنگتن پوسټ په وینا هغه راپور چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو لخوا د افغانستان د بیا رغونې په اړه خبر شو، په دغه هیواد کې د جګړې په ډګر کې د تاریخ پرمختګ انزور ورکوي. د سیګار په وینا د روان کال تر جنوري میاشتې په افغانستان کې 14 ولسوالۍ د سخت دریځو تر نفوذ یا اداره لاندې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې دغو ارقامو ته په اشاره ویلي چې د پخوا په پرتله دا شمیر زیات شوی دی. وال سټریټ جرنال ورسپانې د افغانستان امنیتي ځواکونو د شمیر کمیدو ته کتلي دي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې ځکه نیسي، د امریکا حکومتي سرپلټونکو راپور ورکړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر مخ پر کمیدو دی. مقاله لیکي له دې سره په تیر کال کې د افغانستان د ځواکونو د پیاوړي کولو د یوې کلنۍ پروژې په اړه پوښتنې راپورته کیږي. وال سټریټ جرنال په دې مقاله کې لیکي چې افغان پوز او پولیس په افغانستان کې د ثبات راوستلو په خاطر د امریکا د ستراتیژي لپاره مهم دي، خو د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د سرپلټونکو یا سیګار د نوي راپور لمخې د دغو ځواکونو شمیر تیر کال 10% کم شوی دی. په همدې حال کې دغه راپور وایي طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو په افغانستان کې نورې ولسوالۍ هم نیولې دي.
ازادي رادیو اورې د سهار 2 بجې او 13 دقیقې مخکې نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو اوریدل چې د امریکا دفاع وزیر یو وار بیا وویل چې هیواد به د افغانانو او افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. جیمز ماتیس په مقدونیه کې دا هم وویل چې ناتو به په افغانستان کې تر هغو خپل ماموریت جاري وساتي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی رامنځته شوی نه وي. د ماتیس د څرګندونو نور تفصیل اسمت انصاروانه اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي ناتو به افغانستان ته شاوانه لري. ماتیس دا خبره یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دوه خونړیو حمله کې د نهو ژورنالیستانو په ګډون 15 وشتنه ووشل شول. تر دې یو ونه وړاندې په کابل کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر یو مرکز په انتحاري حمله کې 16 تنه ووشل شول. د دواړو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت سختریز ډلې په خاړه واخیست. دوه خبریالان په کندهار او خوست کې هم ووشل شول. د امریکا دفاع وزیر چې د سه شنبه په ورځ د مقدونیا له دفاع وزیر سره په کتنه کې خبرې کولې، د افغانستان په اړه وویل فکر کوي چې په دې هیواد کې به سختې جګړې په مخ کې وي. د ژورنالیستانو او نورو بیګونه انسانانو وشل کې دا ثابته کړه چې امریکا او نړیواله ټولنه د څه لپاره په افغانستان کې حضور لري او له څه سره جنګي شي. د همداراز وبل د افغانستان ملي اردو ډیره وړتیا موندلې او تر ټولو د پام وړ ځواک خاص افغان ځواکونه دي چې د ناټو سلاحکاران روزنه او لارښوونه په غاړه لري. دا ځواک تر ټولو اغیزمن دی. د افغان خاص ځواک د پراختیا له کبله د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان د نورو ولسوالیو او ولایتونو د مرکزونو په نیولو کې پاتې راغلي دي. د امریکا دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل پرون سه شنبه 1419 نور ځواکونه پر دې قوې ورزیات شول. ټاکل شوې ده چې زر تنه نور کمانډو ځواکونه به په روانه میاشت کې زده کړې بشپړې کړي. د ناټو ځواکونو د لارښوونو او مرستو له کبله افغان ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ مخه ډک کړي، خو له بده مرغه وسلوال مخالفان بېګناه خلک وژني، ځکه چې هره تروریستي ډله چې وپوهېږي د ټوپک په خوله بریالی کېدی نشي بمونو ته مخه کوي او بېګناه خلک وژني. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر ټینګار وکړ چې امریکا او ناټو به د افغانانو او د افغانستان د حکومت تر څنګ ودرېږي او د ناټو ماموریت به هم تر هغو دوام وکړي چې سیاسي حل لار موندل شوې نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خبرونه کې د FM په سلا شرپین د سپاو لري دلای شي. د ارمنستان جمهوری پال حاکم ګوند پریکړه وکړه چې پارلمان د نوای صدر اعظم وټاکي. په ارمنستان کې اپوزیسیون د لڅو اونیو رئیس د حکومت پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. واکمن ګوند اوس ویلې دي چې د صدارت لپاره به خپل ګوند کاندید ونه دروي. اپوزیسیون دا پریکړه ستایلې ده. تفصیل احمد شبر.
ټاکل شوی دی چې د مې په اتمه د ارمنستان پارلمان د نوي صدر اعظم د انتخابېدو لپاره رای ورکړي. جمهوری پال حاکم ګوند ویلي دي چې څوک به د انتخاباتو ته ونه دروي او که هر چا د پارلمان درېمه برخه رای خپلې کړي هغه به صدر اعظم شي. د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د حاکم ګوند د دې پریکړې محتاطانه هرکلی کړی دی. په پارلمان کې د واکمن ګوند مشر وهارام بغداد سریان ویلی دی چې دا مهمه نه ده چې د صدارت لپاره څوک درې شي، خو جمهوری پال به خپل استازی د رایا چولو ته ونه دروي. نیکول پاشینیان پرون د پلازمینه ایروان د جمهوریت په میدان کې مظاهره کوونکو ته وویل چې د حاکم ګوند دا اعلان یو لفظي ژمنه ده، خو د دې لپاره چې جمهوری پال خپل ژمنه عملي کړي له هغوی سره به خبرې وکړي. پاشینیان له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د می په درېمه د مظاهرو ته نه راځي. د ائتلاف مشر گاگیت اتساروکیان پرون له پاشینیان سره په ایروان کې غړي خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دوی به د رایا چولو پر مهال د پاشینیان ملاتړ وکړي. د ارمنستان پارلمان د سیشن بی پورس پاشینیان ته رای ورنه کړي چې صدر اعظم شي. د پاشینیان ډله په پارلمان کې 9 څوکۍ لري او د اتساروکیان ائتلاف 1.5 څوکۍ. په دې ډول به د دغو دوو ډلو د ائتلاف په ترڅ کې د می په اتمه پاشینیان د پارلمان تر دریو برخو زیات رای خپلې کړي. پاشینیان پرون اسوسییټیټ پریس اژانس ته په ایروان کې وویل موږ د موقت حکومت په اړه خبرې کوو. فکر کوم د دې حکومت د اجنډا مهمه دنده د وار لمخه آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو تیاری دی. دا تر ټولو مهم شی دی چې باید ترسره شي. د ارمنستان د اساسي قانون لمخه کې چیرته یو تن د پارلمان له لوري د دوهم ځل رایا چونې پر مهال صدر اعظم نشي نو پارلمان به منحل شي او وارلمخه عمومي انتخابات به ترسره شي. په دې ډول به موقت حکومت د اوسني حاکم ګوند له لوري د انتخاباتو تر مهاله چارې مخته وړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی احترامات پښتنامینا د ازو محترم مشرتابه او درنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای. زه د ازادې رادیو یو دایمي اوریدونکو شکایت څنګهوال يم چې د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګې د درینه درته غږیز پیغام پریږدم. زه د دې عبادت الله حنالزی او سباون کاکړ او درانی خور د ټول ژورنالیستانو د شهادت تسلیت د ازادې رادیو ټول محترم کارکونکو ته او کورنوي ته وایم. د لوی الله جل جلاله د دربار ته خبرته پیردو سجنت غواړم او اقرباو ته صبر جمیل او زخیانو ته عاجل شفا د دې ته ټول قربانیانو ته او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله يم. د داسې غښتلو ژورنالیستانو ته شبه موږ ځوانان ډکو. د افغانستان قدرمنو ژورنالیستانو خپل هوډ له لاسه ور نه کړی. موږ با تعلیم ځوانان در سره ولاړ یو. د داسې پیښو نه باندې ډاریږي که د مرګ قرباني هم شو د مظلوم ملت غرض به پورته کوو.
زه مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیراک د قریې څخه اول السلام علیکم. و هم ډیر به هدا په دې خو باندې سوم چې په یو ورځ مو لس خبریالان په یوه برید کې د لاسه ورکړه. دا هغه چا کړی دی چې پر غاړه یې اخیستی دی، یعنی داعش. داعش د افغانستان دپاره د یوه سرطان دانه بولم. خبریالان خو د مرګي نه دي، ځکه دوی د ظالمانو او د انصافدارانو هغه ظلم او هغه بې انصافي چې دغه ظالمان یې غواړي چې د اولس سره یې وکړي خو په پټه پرده کې وکړي. یوازې خبریالان دي چې دا ظلم رسوا کوي او خلک په خبروي او بیا قضاوت خلقو ته پرېږدي او د مظلومو خلقو آواز تر عاجله خلقو رسوي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
کور مو ودان چې ازادي راډیو ته تل پیغامونه پرېږدی. د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې په تېره بیا په د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې مو په دې اړه چې په افغانستان کې په همدې ورځ د ازادي راډیو درې خبریالان هم ووژل شول ډېر پیغامونه پرېښي، او له ازادي راډیو سره مو په دې اړه د خواخوږي مراتب شریک کړي دي. کور مو ودان، موږ ستاسو پیغامونه هرومرو درته خپرو. او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شي. په دې مناسبت به په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته افغان ولسمشر هم وینا وکړي. د غور چارواکي وایي چې په فیروسکو کې مربوط سیمې د فیروسکوپ یوې اړوندې سیمې کې یو ملا د مایندې ښخولو په مهال په خپله ووژل شو. د اروزګان سیمه چارواکي په دې ولایت کې د طالبانو د مهمو قمندانانو په ګډون د 250 طالبانو د وژل کېدو او یا هم ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات چارواکي په تېرو 24 ساعتونو کې په هرات ولایت کې په ترافیکي او نورو پیښو کې د شاوخوا 50 تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ایران په جنوب کې په یوه زلزله کې چې قدرت 15.3 ثبت شوی، لږ تر لږه 6 تنه ټپیان شوي. د زلزلې یو شمېر ودانۍ نړولې او د برېښنا مزي یې پرې کړې دي. د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې د انتخاباتو د کمیسیون پر مرکزي دفتر ځان مرګی برید پرون شوی چې لږ تر لږه 14 تنه پکې وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم د جاپان د صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. په بیت المقدس کې پرون بنیامین نتنیاهو د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ته د هغو اسنادو په اړه لنډ معلومات ورکړل چې اسرائیل وایي د دوی استخباراتو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ترلاسه کړي دي.
د ژوند رنگونه. نوم عبدالحکیم سجاد او د لغمان ولایت او چلو مزارنج فخپله.
زدکړې دې څومره کړې؟
زدکړې د لسم سم نه فارغ شوې ما، او مس د بیروزګاری د وجې نظرنج تر اوسې او کور مشکلات زیات دي، په دغه خاطر باندې نظرنج چلو.
په هنتون ته خو دې نیت نه وکړې یا دې نه دې کړې؟
نت ول نه لرو پانتون د چوي وي، خو چې د کور اقتصاد خو سړی پانتون وي، چې اقتصاد خراب وي نو پانتون به سړی څنګه وي؟
د کانکور امتحان دی ورکړی کنه؟
نه، کانکور امتحان مې نه دی ورکړی. سکه له دولسم نه فارغ شوم او زه مادهګي خپل غواړم چې درس وایم کنه مخکې لاړ شم، خو د کور مشکلات او بيخي د ستړلم چې درس ته ادامه نشم ورکولای. زه
مثلا د کور کوم مشکلات دي؟ بل څوک نشته چې کار درته وکړي؟ کرایه ډیره ده، مصرف مو ډیر دی.
کور مشکل هدا ده چې تقریبا زمنګ دوه کال کې چې موږ راغلی افغانستان ته، نو پلار مې د خدای پاکو په خیره بخپل وفات شوی دی، او د کور مشر زوی زی ملک ما نه بلک شرور دی، او غنه بلک شر دی هغه خپل شه دی. نو د سیو چې دماغي تکلیف لري او لیوانه حساب کوي کنه، لکه لیوانه حساب کوي لیوانه ده، او ما نه مچک شرور دی هغه خپل مکتب وي پاتم صنف کې ده، او د کور ټول مصرف په ما ده، او د سیو چې زران چلوم نو په دغه کې دومره څه نشو پیدا کولای چې کورم وچلو او په دې کې د کور کرایه ورکو هر څه ورکو ورته.
دا د کور مشرتوب ډیر سخت دی کنه؟
کور مشرتوب خو د سوي چې بيخي سړی د ژوند بيزار کې چې دا څنګه مشرتوب دی، څنګه هغه د سړي سړی کې نو څو وي دی کې مونږ
به چې د پلار مشر زوی مې ارته درته پات شغه لا سخت دی.
هغه خو لا سخت وي ځکه چې یو خو به د خپل خپلوان سره خپلوي پاله او مړ ژوند دي ته بمزه او کور بم چاله، نو ډیر زیات مشکل لري.
دا زران چې کله چلای کوم خو او ته زی په دې کار کې د څولې دل خضر تخکاره شو آسان او سختو
کار؟ خو د ډرایوري د سیده چ ډیر سخت دی ځکه چې ډرایور سړی ډیر زیات مصرف او ذهن هم مصرف وي د ډرایوري سره، او ډرایوري خو د سې حساب د چسړی تار زده پیرا پیدا شاغ زیت زی، نو کاغه په کابل کې دنه یو کابل نه بهر وي خو پیرا وي بزی ور سره.
ژوند خورز د کوم وي
د ژوند خورز باغ وي چې خپل مور او پلار خوشاله وساتو او دا غو سره خوشاله کینو خوشاله مجلسونه وګړو
تا تا غورز به خوشاله نه چې ډېر پیسې پکې وګټي
پیسې خو د لاس خیره دا مطلب نه دی چې پیسې سړی سره وي یا نه وي خو ژوند دې تیری کې چې د مور او پلار سره خوشاله وي هغه هر وخت نه پیدا کیږي او پیسې هر وخت پیدا کیږي
مننه په دې هیله چې خوشاله اوسې
له تاسو څخه هم چې موږ سره مرکه وکړه مننه کور ودان
او د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده ز نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم.